دوستانی از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدیم.
مننه، سلامت واسه ستاره مشه ستار فروغ صاحب، قدرمونو آوردون کت هسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو ترڅنګ دوونیز پروګرامونه هم لرو. له خبرونو وروسته په دې اړه واوري چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو نوې نیټه په پام کې نیول شوې ده. لومړی مورابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ په اړه د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ننګرهار د هسکې مینې حمله په کلکه وغندله او د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ضد په جرمني او پاریس کې مظاهرې وشوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي، سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسیون پریکړې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مهال ویش سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون د اکتوبر په 19 اعلان شوی وای. خود افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره فیصله کړی چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف افغانستان و
جوان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له د عمله د افغانستان له شریف خلکو په ټاکنو کې له دخیلو خواو بخښنه غواړي چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان نکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د میزان په شپږمه وشوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې ابتدایي پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او په دې هیواد کې له سولې او ثبات سره د مرستې لپاره پر ژمنې ولاړه ده. پامپیو په یو بیان کې وویل د افغانستان په ننګرهار کې پر یوه جومات په لمونځ کوونکو حمله د هغو کسانو بې رحمي ښیي چې د انسان ژوند ورته اهمیت نه لري او د بې ګناه انسانانو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د همداراز ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د ملکي وګړو قصدي وژنې په کلکه غندي او د بانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. پامپیو زیاته کړې امریکا له افغانانو سره چې د سولې او له هر ډول تاوتریخوالي د پاکې راتلونکي غوښتونکي دي ولاړه ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مؤسسو او هیوادونو د ننګرهار د هسکې مینې خونړۍ پیښه غندلې ده. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمېر 68 تنو ته لوړ شوی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د ټپیانو شمېر 40 دی. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري د سیمې په جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال چاودنه وشوه. د سیمې یو اوسیدونکي محمد خان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه دا معلومات اوس په سیتاتي سیاو سیانو خو یو درز وسو اوس بیا دا قومونه او دا ولسونه دوم کور ودان را ورسېد او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه. اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم دي مرکبه یې څوک نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي.
د راپورونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه شایي ننګرهار ته لاړ شي. ارګ تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. زرګونو تنو په پاریس او د جرمني په یو شمېر شارونو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اعتراض کې مظاهره وکړه. د جرمني په کولن شار کې د پرونی لاریون تنظیمونکو د خپل هواد له حکومت او غوښتل چې یوازې پر انتقاد بسنه و نکړي او د ترکیې د پوځي عملیاتو پر ضد کلک ګامونه واخلي. د دوی په وینا د جرمني حکومت باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغواړي چې پر ترکیې فشار راوړي. د هامبورګ برلین، شتوتګارت او فرانکفورت په شمول د جرمني په نورو ښارونو کې د 4.5 تنو په ګډون لاریونونه وشول. له بلې خوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې نږدې 1000 تنو مظاهره وکړه او د سوریه په شمال کې د ترکیې حمله وخندلې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې کورد واکونو ته خبرداری ورکړ چې که له خوندې سیمې ونوځي که کریبه وځپل شي. د ترکیې حکومت د تیرې پنجشنبه په ورځ له یوه جګپوري امریکایي پلاوي سره موافقه وکړه چې 140 ساعته به د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له امن سیمې ووځي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یوه راپور کې اوري. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون شنبه د سربیا په پلازمینې بلګراد کې په یوه پوځي پریډ کې ګډون وکړ او د سربیا د پارلمان ځانګړې غونډې ته یې وینا وکوله. میدویدیف په وینا کې وویل چې تمه لري د سربیا صدر اعظم انا برانبیت د اکتوبر په 15مه مسکو ته سفر وکړي او د ایرویشیا له اقتصادي اتحادیې سره چې روسیه یې مشري کوي د آزاد تجارت موافقه لاسلیک کړي. او په نړۍ کې تر ټولو اوجد به توقف تجارتی الوت نن سهار په بری بشپړ شو. د کانتاس هوایی شرکت الوتکې له نیویارک څخه د استرالیا تر سیدنی پورې 14200 کیلومتره مزل په 19 ساعتونو او 14 دقیقو کې وکړ. د الوتکه د اکتوبر په 13مه یا د جمعې په ورځ ماښام ناوخته د نیویارک له جان اف کینیډي هوایی ډګر والوته او نن د سیدنی په کینګز فورد سمیت هوایی ډګر کې کښېناسته. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل د روانې خبرونې په دوام کې د ننګرهار د هسکې مینې د قربانیانو شمیر نږدې 70 تنو ته رسیدلی. د ننګرهار والی په جومات کې پر لمونځ کوونکو د دې برید په اړه وایي
په جوماتون باندې د دې حملې دا اول ځل نه ده، دا په کراچو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به یوه اونۍ وروسته اعلان شي. د خوست نوې جوړ شوي هوایي ډګر ته د لومړي ځل لپاره الوتنې پیل شوې.
دا زموږ تعهد ده، نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي.
په غزنی کې خلکو او چلوونکو ته ترافیکي قوانین شودل کیږي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته لاړ شي. که څه هم ارګ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ننګرهار کې له نښو نشانو داسې ښکاري چې ولسمشر غنی غواړي چې نن دې ښار ته لاړ شي او د هسکې مینې د جمعې د ورځې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړي. د ازادي او مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون لاري له ننګرهار څخه را سره دی. عابد صاحب، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ آیا د ولسمشر غنی د سفر د احتمال په اړه دوی څه وایي او کنه؟
بلې سروان صاحب، د ولسمشر خاصګر پی پی اس جلال آباد تر رسیدلی دی او انتظامات داسې نیول شوي دي چې البته په قصر کې دننه چې ولسمشر برازی او د هسکې مینې د جودري د پیښې د قربانیانو سره به خواخوږي شریکوي، خو لا هم ورته ژورنالیستان او رسنوال نه دي وربلل شوي او دغه مسله لا په انزوا کې پاتې ده.
بله،
د دې نه علاوه تیره ورځ یعنی پرون د ولسمشر یو سلاکار اسدالله فلا د ولسی جرګې او ولایتي شورا د وکیلانو او د ننګرهار ولایت د ملکی او نظامی ادارو د مسؤلینو په ګډون ولسوالۍ ته ورغلي و. هسکې مینې ته اول پی د قربانیانو د کورنیو سره د وژل شوو سره 30,000 افغانۍ او د زخمیانو سره 50,000 افغانۍ مرسته هم کړې ده.
بله، او آیا د اوس هم په مغز جماعت کې چې نړیدلې ده کیندنې روانې دي د مړو د موندلو لپاره؟
پرون ورځ چې موږ کومه اطلاع لرله لهم د خاور لاندې خلک لګیو او هغه خپل ورک عزیزان چې نه مړی موندل شوي او نه زخمیان موندل شوي دي لټون روانو، او دا چې هغه جماعت د ګټو او خټو نه جوړو نو هغه کې ډېره زیاته ملبره ولیدلې ده، او لا هم فکر کېږي چې تر لاندې به یې مړی وموندل شي.
ډېره مننه. په ننګرهار کې د آزادي راډیو او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد و. د همدې پیښې یعنی د هسکې مینې د جودرې د پیښې په اړه نور جزئیات مو د ننګرهار له والي څخه پوښتلې دي. فرشته جلال زید ننګرهار له والی شاه محمود میاخیل سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د چاودنې نوعیت معلوم شوی؟ ښاغلی میاخیل په ځواب کې وویل
د تلفات خو دوه علته، یو دا ده چې مانځه کې خو طبعاً کسان زیات دي او هلته چې دغه انفجار صورت نیولی ده چت را وغورځېده، نو چې کله چت را وغورځېږي تلفاتو تعداد اضافه کېږي، او د دې علت دا ده چې دغه ځای جوماتونه لکه دا غرنۍ سیمه ده او خلکو چې خپل جوماتونه کورونه جوړ کړي دي هغه د خټې او ګټې نه جوړ کړي دي، نو د داسې انفجار مقاومت یې نه درلوده او چت را غورځېدلې ده. متاسفانه چې دې کسانو تلفات هلته رامنځته شوي.
دا تاسو ته تحقیقاتو کې څنګه معلومه شوه انتحاري وو که هلته چاودېدونکي مواد ایښودل شوي وو که راکټ پرې لګېدلی؟ دا حادثې نوعیت څه دی؟
نه، راکټ مسله خو بیخي نښه ده، هغه صحیح نه ده. دوه برخې دي چې یو برخه دا ده چې انفجار شوی ده، زیات لکه چې کله هغه موج تولیدوي نو چت را غورځېږي، نو بل دغه دا ده چې اوس تر اوسه پورې هغه تحقیق نو اوس هم هلته ټیمونه دي چې کوم جسدونه چې په نښه شوي دي نو ځکه خامخا د انتحار نه یو آثار باید هلته پاتې، نو هغه تر اوسه پورې لاسته نه دي راغلي، هلته وجود نه لري چې سړی په یقیني سره وو چې دلته انتحار وو.
څه فکر کوي د دې هدف ته څو په لمونځ کوونکو باندې ولې باید څوک دا رقم حمله وکړي؟ طالبانو هم دا رد کړی دی، مسؤلیت یې نه دی اخیستی، د دې هدف ته څو؟
نو تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار کې طالبان، القاعده، داعش، لشکر طیبه او نور مختلف ډلې په مختلفو لورو پرتو سیمو کې فعالیت لري، او په جمعتون باندې د دوی حمله دا اول ځل نه ده، دا په کراتو شوي دي، هم په ننګرهار کې او هم د افغانستان په نورو سیمو کې. په دې لنډو وختونو کې تقریبا دا یو میاشت وشوه چې زموږ عملیات چین ولسوالۍ د بندر او د باغدري په سیمه کې سرته ورسېدل، هغه د خراسان رادیو چې وه هغه له منځه لاړه، هلته د خراسان مرکز یعنی داعش رادیو چې هلته وه هغه له منځه هلته لاړ، ډېر تلفات ورته واوښتل. نو په دې حساب باندې دیو کوشش کوي چې د هر انتحار او انفجار نه کار واخلي او زمون بیگنا کسان شهیدان کی. نو دا چې د داعش لمن په نګرار کې مخ په ټولېدو ده، یوازې همدغه د هسکې مینې په بر سرونو کې د وغز او یو څو سیمې نورې دوه درې کلي پاتې دي چې هغې ته هم موږ پلانونه لرو چې هغه به هم په نږدې وختو کې آزاده شي او د دېو د شتون نه به پاکه شي. نو دوی هم کوشش کوي چې خپل هغه نهایي وحشت وښيي، او دېو دپاره اسلام ارزښت لري، دېو دپاره نه انسانیت ارزښت لري او نه افغانیت.
والي صاحب، د هسکې مینې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه د هسکې مینې ولسوال ته دوی مخکې لا ویلي وو چې دوی ته داسې خبرداری ورکړ سوی له غرونو نه چې دوی باندې به حمله وسي، او دا رقم دوی ولسوال ته وایي خبر ورکړی و، خو ولسوال په دې کې ناغېړي کړې ده. تاسو وایي
ګوره، داسې ده چې د همدغه جودري سیمه د دې وو اکثره کسان په محلي پولیسو کې دي، او د کلونو را په دې خوا دي وو د طالب او داعشانو په مقابل کې جنګونه دلته کړي دي، خپل ځانونه ساتلي دي، او دوی په خپله د نظام جز وو. نو ولسوال خو په همدې خلکو باندې نظام ساتي، هلته پولیس په کوم یو دي زمونږ که نورې امنیتي ادارې دي ټول هلته موجود دي، نو په دې حساب باندې دیو هم د نظام جزو نو دا ملامتیا خو په یو بل باندې اچول فکر کوم چې سمه به نه وي. نو دا یو غلچکي عمل ده چې زمونږ د اطراف جوماتونه همیشه څوک پکې نه وي، نو یو سړی کولی شي چې مواد هلته دی یا بل کوم توریستي عمل هلته سرته ورسوي.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیلو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ پریکړې ته درناوی کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې سره له دې چې افغانان د انتخاباتو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د کمیسون فیصلې ته چې د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره شوې درناوی کوي. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید پرون اعلان شوی وای. خود افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ویلی چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره فیصله کړې چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیورندی کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به یو اونۍ وروسته اعلان شي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت بیګا ذاتی راډیو ته وویل چې هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې کړي.
انشاءالله
په یوه اونۍ کې به لومړۍ پایلې اعلان شي. د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې باید پرون اعلان شوې وای، خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري هوا عالم نورستانی پرون خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه وکړه چې لومړنۍ پایلې په ځنډ اعلان کړي. هوا عالم نورستانی پرون له دې امله چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نه کړي له خلکو معذرت وغوښت. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت پرون د دغه ځنډ په اړه وویل
کمیسیون و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هم
معلومات په ټاکلي وخت سرور ته ونه لیږدول سول. د انټرنیټ ستونزه هم وه او دوی درې ورځې پر دې تېرې سوې چې څارونکو ته قناعت ورکړي چې د اسټي کارتونو معلومات مسؤول ډول سرور ته لیږدول کېږي. خو د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د وروستیو پایلو د اعلان پر وخت اغیز کولای سي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تقیم انتخابات ازی بابت متعدد
در ټاکنو محلویش په ټوله کې تر اغیز لاندې سوی دی. کمیسون نسی کولای چې د وروستیو پایلو د اعلان لپاره محلویش چې د عقرب شپاړسمه ده مراعت کړي. یوسف رشید وویل چې د ټاکنو شفافیت باید په کار کې د چټکوالي قرباني نسی. هغه په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو سیاسي کړکیچ او په پایله کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تشکیل ته اشاره وکړه او ویل که د ټاکنو خپلواک کمیسون له فني اړخه کوچنۍ تېروتنه هم وکړي یا یې په کار کې شفافیت کم وي، د 2014 کال د ټاکنو تجربه تکرارېدلی شي. موږ هیله لرو چې داسې به ونه سي او تېروتنې به نه وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پرون د انتخاباتو د شفافیت او د کمیسون د منصفانه کار یادونه کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې سره له دې چې افغانان د ټاکنو د پایلو اعلان ته تلوسه لري، خو د دې بهیر د شفافیت او عدالت لپاره د کمیسون پریکړې ته درناوی کوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون مشرانو له خلکو سره د شفاف کار او د خلکو د پاکو رایو پر اساس د پریکړې د اعلان ژمنه کړې ده او د تا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په ورځ په حملو کې 28 تنه ووژل او تر 250 زیات زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما مکررن په افغانستان کې پر ټاکنیزو کمیسونونو ژغ کړی چې دا بهیر دی په سم ډول پای ته ورسوي. یونما هم درز مکررن ټینګار کړی چې انتخاباتي کمیسونونو پریکړه ته باید درناوی وشي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د برخې سرپرستی الیس ویلز تیرونه په کابل کې د خبرو پر مهال د ټاکنیزو کمیسونونو د کار پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې د کمیسونونو په کار کې باید سیاسي مداخله ونه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم تو لویدیزو ورځپاڼو خپرونو ته کتنه کوو. ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د وروستۍ چاودنې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. په دې چاودنه کې چې د جمعې د لمانځه په مهال
په جمعات کې د نن وشو شاوخوا اویا تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل شوي دي. ځینو ورځپاڼو لیکلي چې د پیښې د قربانیانو جنازې د جمعې او شنبې په ورځو خبرو ته وسپارل شوې او مراسم سخت دردونکي وو. د بښنې د نړیوالې موسسې یا امینستي انټرنیشنل په خبرونه کې راغلي چې په قصدي ډول د ملکي وګړو وژل او حق هم د عبادت په ترڅ کې جنگي جنایت دی. د نشی په امینستي انټرنیشنل کې د جنوبی آسیا د څنګې د مرستيال رئیس عمر وړایچ په قول کښلی چې وایي دا جګړه پای نه لري بلکې لا پراخیږي او په هغې کې د ملکیانو مرژوبلي هر ورځ ډیری شي. د ښاغلي وړایچ په وینا باید جدي حلې ځلې وشي چې د ملکیانو ساتنه وشي، نړیوال قانون تر پښو لاندې نه شي او د دا ډول جنایتونو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. د امینستي انټرنیشنل لیکنې سره سم نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرژوبلو ته پام واړوي، د نړیوالو بشري قوانینو وحشتناکه سرغړونه عادي ونه ګڼل شي او سترګې پرې پټې نه شي. امینستي انټرنیشنل وایي پر ملکي وګړو قصدي حمله په هیڅ صورت د منلو نه دي. عمر وړایچ وایي د ننګرهار حمله باید نړیواله ټولنه په تیره بیا هغه هیوادونه راویش کړي چې افغانان په زور هغه هیواد ته استوي چې هر ورځ لا خطرناکی شي. ډیپلومات مجلې په وروستۍ ګڼه کې د سوریې کردانو ته د شا اړولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې او د افغانستان پر حالاتو د هغې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې نشریې د لیکنې لیکوال عزیز یونس وایي څوک دا تضمینولی شي چې د امریکا د ولسمشر اداره به په افغانستان کې خپل دوستان او متحدان په میدان نه پرېږدي. لیکوال د امریکا د راتلونکي کال انتخاباتو ته په اشاره لیکي هیڅوک نشي ویلی چې د انتخاباتو د وخت لر رسیدو سره به د افغانستان جنگ په یو ټویټ نه ختمیږي. ډیپلومات لیکي د سوریې د کردانو په اړه د امریکا پریکړه شای طالبان لا زړور او بری ته هیله من کړي. لیبل خو پاکستان هم چې تر اوسه پورې د امریکا تر فشار لاندې د امریکا او طالبانو له خبرو او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړه، شایي خپل نظر بدل کړي او خپلو ګټو ته پکتو داسې اقدام وکړي چې په افغانستان کې ناامني نور هم ډېره شي. د ډیپلومات د لیکنې لیکوال د بل سیمه ایز لوبغاړي هند په اړه وایي چې شایي دا هیواد هم نور داسې وانګیري چې امریکا په افغانستان کې د باور وړ شریک هیواد نه دی او باید په خپل اقدام وکړي چې دا به حالات نور هم پیچلی کړي. ډیپلومات زیاتوي که امریکا هغه سي چلن چې له کردانو سره وکړ په افغانستان کې تکرار کړي، حالات به ژر د واشنگټن له کنټرول ووزي او په اوږد مهال کې به د امریکا ملي امنیت ته خطرونه پیښ شي. د افغانستان حالاتو ته بیرته راګرځو. د غزنی او خوست په اړه راپورونه لرو. په غزنی کې خلکو ته او موټر چلوونکو ته ترافیکي قوانین ورښودل کیږي او خوست ته د لومړي ځل لپاره یو الوتکه ورغله او دغه ولایت په هوایي ډګر کې کښېناسته. خو مخکې تر دې ترکیه ته ځو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا هغو کردو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې جنګیږي خبرداری ورکړ او ویل چې که کردانو له هغو ځانګړو سیمو څخه چې د یادونه کړې ده ونه وتل نو ککرۍ به ماتې شي. اردوغان وویل که دا کردان به سخت وځپي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت تیرونی لای ول ورود په امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په مشرۍ انقره ته تللی وو د سوریه په شمال کې پر اوربان موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د اکتوبر په 10 په انقره کې خبريالان ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 140 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له امن سیمه ووزي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیونی وینا کې وویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 20 بشپړ نه شي عملیات به له هغه ځایه چې درول سوي
وو
بیا پیل کړي. اردوغان وویل که کار وکړ وی کړ، که کار ونه کړ په هغه دقیقه چې 140 ساعته پوره سول موږ به له کومه ځایه چې عملیات درېدلي وو پیل وکړو او د تروریستانو
د ککرویو ځپلو ته به دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د ترکیې حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا د عایش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د نوې مسؤولې سیمې په اړه بحث. رجب طیب اردغان به د اکتوبر په 22مه په سوچي کې د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. د رپورټونو په حواله د سوریه په شمال کې د اوربند د موافقې سره هم د سوریه هغو جنګیالو چې ترکیه یې ملاتړ کوي پرون له کوردي ځواکونو سره نښتې کړې دي. دواړه خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. د ترکیې دفاع وزارت پر کورد ځواکونو تور پورې کړی چې 14 حملې او نور پارونکي کارونه یې کړي دي. د ترکیې لوری ویلی چې د اسلامي دولت یا د عایش په غړیتوب 14 تورن کسان هم نیولي چې د هغوی په وینا د سوریه په شمال کې د داعش د وسلوالو له یوه توقف ځایه تښتېدلي ول. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د ترکیې پلویان ځواکونه د سوریه خاورې ته وراوښتي ول او د کردانو د شارګوټي شاکریه پر لوري پرمختګ کړی دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
پرون شنبه د خوست نړیوال هوایی ډګر ته د ملکی الوتکو پروازونه پیل شول. چارواکي وایي د اوس لپاره له دې هوایي ډګره یوازې کابل او خوست الوتنې کیږي، خو کله چې د ترمینل چارې بشپړې شي نو نړیوال پروازونه به هم ورڅخه پیل شي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست اوسیدونکو په پرلپسې غوښتنو بلاخره د دې ولایت نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته له کابله د ملکي الوتکو سوداګریز پروازونه پیل شول. که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینل د جوړولو کار ډېر سرانه مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنی ته ویل
خی ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایی ډګر فعالول او له دې نه د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پایل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو.
د خوست د ولایتي شورای وغړي قبر علي لکړوال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کیسه نشته چې کورونا راوون دي، خو تر څنګ د چر دیوالۍ ستونزې دي، د سرک ستونزې ده او د کم ایر شرکت نه هم دا غوښتنه ده چې دې په ټیکټ کې هم خوستوالو سره په هغه رقم چې لازمه ده او توسي مناسبه بولي په دا کې هم کومک او همکاري وکړي.
د ملکی هوایی چلند و میرئیس و فایزاده بیا ویل اوش خوست سوداگریس پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه د ترمینل کار پا بشپری دو سره به نړیوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینل چه تکمیل چه داز منتا خود ده چه باید نړیوال پروازونه هم خوست ده باید پیل شی، چه زمون حق گران خوستوالو چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد ته ګټه رسوي پیسې استوي، هغه یو کولای شي چې مستقیما د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیما خوست ته راشي.
لیکوال او خبريال زید شاه انګار چې د کامیر الوتکه په پرواز کې له کابل خوست راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب ویل
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي. که دې ځای نه مسافرین هم نه وي دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزۍ دي میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمي خبره هغې سره آبادي ځي، هلته په خار بدلېږي، هغه سیمه هغې ځمکې ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزې ودانۍ جوړیږي.
یاد دې وي په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خوشای ولسیزه وړاندې پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډېره شوي او کارونه یې چټک شوي دي. کتون که د غلام خان بندر پخوا کې هوایي ډګر د خوست د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا په برخه کې مهم بولي.
وسم تو پیغامونه چې د افغان بسیم د تصواتل شمیرې لاري مرسته ولیدې. کریم شیدا د غزنی له مقوره: د تعلیم په اړه د خلکو ذهنیت مثبت شوی او هر څوک غواړي چې اولاد تعلیم وکړي، خو زموږ د تعلیم کیفیت له هر اړخه د قناعت وړ نه دی. بشیر حبیب زید لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي: په ننګرهار کې چې کومه پیښه رامنځته شوه، په کلکو ټکو یې خندو غیر اخلاقي کار شوی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي: موږ په ننګرهار کې په جماعت حمله په کلکه غندو، دا د اسلام او د وطن د دشمنانو کار دی. محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکي: افغانان باید د داعش په مقابل کې له خپل حکومت سره ودرېږي. برات خان اسحاق له بولان لیکي: وای د ننګرهار د شهیدانو وارثینو سره نه یوازې دولت بلکې ټول افغانستان خلک باید عاجل مرستې وکړي. همدارز نوریه سلطانی د زابل